کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې نن د افغانستان اجرایه رئیس په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه اخلي او د عبدالله عبدالله د ویان په وینا اجرایه رئیس په دې غونډه کې د ترهګرو د پناه ځایونو مسله له نړیوالو سره یاده کړي چې غم یې وخوړل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو صحیح پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطان د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. پینټاګون وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو 3000 عسکر افغانستان ته تللي دي او د رپورټونو په حواله په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی ایف نن پر یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. په دې امنیتي غونډه کې د نړۍ د 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د هالیفاکس فورم پر وپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې د غونډې یو شمېر برخوال به د افغانستان پر وضعیت باندې ځانګړي ناسته هم ولري. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس به نن په کاناډا کې د امنیتي فورم ته وینا هم وکړي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
هالیفاکس امنیتی فورم هر کال پر مهمو نړیوالو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي د امریکا د متحدو ایالاتو 3000 عسکر افغانستان ته تللي دي. پینټاګون ویلي چې د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤول ډګر جنرال کینت مکنزی تیر ماښام د پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې تقریبا ټول اضافي عسکر چې په پام کې و چې د نوې ستراتیژۍ پر اساس باید افغانستان ته استول شي وای افغانستان ته رسیدلی دي. جنرال مکنزی ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس لږ تر لږه 400 ته رسیدلی دی. د افغانستان او په افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژۍ د اګست میاشتې په 28 نیټه اعلان شوه. د ستراتیژۍ له مخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وي. رپورټونه وایي چې په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی ایف د دغه ګوند مشران نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پریکړه لیک به همداراز په هغه صورت کې چې موګابي له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه څخه د پښتنو او د هغه څخه د تحقیق لاره پرانیزي. رویټرز خبری آژانس نن د زانو پی ایف ګوند یو مهم غړي په حواله لیکلي چې په دې پلان کې دوی شاته تګ نشي کولای او خپل پریکړه لیک به ضرور جوړوي. د چارواکي ویلي چې کچيري موګابي سرزوري وکړي ګوند به داسې اقدامات په پام کې ونیسي چې د یکشنبې پورته هغه په هر حالت کې برطرف شي. د زیمبابوي پوځ نن ویل چې له موګابي سره خبري کوي چې دغه نوی کلن ولسمشر او د هغه د میرمنې ګریس د لری کېدو لپاره زمينه مساعده سي. په روسیه کې چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې د ویلاری او د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. دغه پیښه پرون په مریال سیمه کې شوې ده. ویل کیږي پیښه په داسې حال کې وسوه چې په سیمه کې سخته واوره ورېده. سیمه ایزو پولیسو ویلي په وژل شوو کسانو کې یو ښځه ده. د دې پیښې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د امریکا د بارونی چار د وزارت یو جګ پوړی چارواکی وایي په تیر یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات څرګندوي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې رښتینې ده. د امریکا د بارونی چار وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هاک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي د تړون له څو فقرو څخه سرغړونه ده. دا څرګندېږي چې پر مسکو د ښاغلي هاک توند انتقاد د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغو هڅو سره په تضاد کې دی چې له مسکو سره د ښو اړیکو د ټینګولو لپاره یې پیل کړي. خو ښاغلي هاک هم دا یادونه وکړه چې د سوریې او شمالي کوریا د بحرانونو په څیر په ځینې برخو کې د واشنګټن او مسکو ترمنځ د همکارۍ فرصتونه لا هم شته دي. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې دی د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مولداویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بایو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې په راتلونکي کې یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفون له کمپنیو سره یوه معامله وکړي، خو زیاته یې کړه چې ډاډه دی چې د رومینګ د بایو د راټیټولو لپاره هڅې به مثبته نتیجه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائی رئیس نن په کاناډا کې په یوې نړیواله امنیتي غونډه کې برخه اخلي. د عبدالله عبدالله ویاند وایي
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ تر اوسه درلودلې.
په دې خبرونه کې مو په کندوز کې د بادامو د حاصلاتو له زیاتوالي خبرو، د خوست د ترزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ د لارې له ستونزو به خبر شي. د حقیقت سره په پروګرام کې به واورئ.
د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د افتتاح نه کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي هغې شمېر نهایت ډېر زیات دی.
د کور کلي په پروګرام کې مو د هغو خلکو حال اخیستی چې پر لوړو ژوند کوي.
داسې پاسېږو نفسم قید کېږي، مثلا خاله ورو باندې راځي په مشکل بجې کېږو
والا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
د افغانستان د امنیت په وړاندې ستونزې او په بهر کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل د هالیفاکس نړیوال کانفرنس د اجنډا مهم موضوعات دي چې د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په کاناډا کې جوړیږي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې ښاغلی عبدالله به د هیواد د امنیتي ستونزو په اړه دې کانفرنس ته په خپله وینا کې نن معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې افغانان له کلونو را په دې خوا ورته سترګې په لاره دي. اجرایه ریاست وایي چې په دې غونډه کې به چې نن په کاناډا کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د کانفرنس له ګډونوالو غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د کړکېچ د حل پر مسایلو بحث وشي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترارونو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس د امنیتي کانفرنس دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د هالیفاکس امنیتي کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او د امنیتي مسایلو د کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. اجرائی رئیس ښاغلی عبدالله د کاناډا له سفر مخکې په متحدو ایالاتو کې هم له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان پر امنیتي او دفاعي مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله د خپل سفر په ترڅ کې پرون د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جنرال مکمستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلي فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې مکمستر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې له افغانستان سره په مختلفو برخو او په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ژمنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. بادام د کندوز د بڼوالو له عمده محصولاتو ګڼل کیږي. بزګران وایي چې د تیر کال په توپیر سږکال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو دوی د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت بزګران له حکومت غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي څو د دې قانونو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و، خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نظر نور کړو، خو سر دغه هم یو خواته و ایا خاطر چې هر تاثیر پکړې یو یا د اوا او یا د کوم مرزو نه درلود. بازار سکل مزن لري، پروس کله خو بازار دغه بادام پروس کله مونږ په تقریبا 2500 وزره خرته وو چې څوک په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حل د څوک نه څه خریدو.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کله بادام څخه ډیر حاصل تر لاسه کړی، خو بیا دغه زراعتي محصول لټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
قلایزال ولسوالی وسیدین کایما سل 252 لارما سکل د اصلات د بادام ډیر خده او نرخ ډیر تیت دنو. ار کال منګه بادام بس خرسول په 3000 او 2500 سکل بیخی ارزان دی بس 1500 روپی سی دی بیخی تیت دو دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي، د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم ناراضي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به بې وخته به یخنی کېده، خود میاش کشید بادام د گل با وقت که با او دیر خساره برسته ولی بادام تا خوشبختانه چه سکال دسته که حادثه پیک سوایی نده و سکال دی بادام حاصلات دیر خیدی یگانه شای چه دلتا و مشکل داری مارکت نده چه قیمت تیت سوایی ده پا مارکت که دمنگ پا ولایت که تقریبا سلور زره سل اکتار و نیزافه بادام باغونه وجود داری و نور ولایت و تا حتی خارج ده و افغانستان ده هم صادرگی.
دی ادوان ورده چه سشکال پا امید توگه دی کندوز پا کچه زیراتی محصولاتو لک انگورو، بادامو، خټکو، هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی و، خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
د خوست تریزیو اولیشیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي د دوی پر سړک بار وړونکي او د سپرلیو ګاډي تر سرحده تګ او راتګ کوي، خو د سیلابونو د راوتو له کبله دا لاره په ساعتونو ساعتونو بندوي. بل لوري ته ځایي چارواکي د سیمه ییزو ستونزې پر ځای بودي، خو وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګ یې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د اساسي پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. نجیب الله الوخیل له سیمې له نور تفصیل سره.
د خوست د تریزیو او علیشیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پراته ده. او که د خوست پر شمالی سیمو لږ باران موشي نو خړونه پر راځي او لکبل سیموال یو بل زیتان نشیت للی. دو یاد سرګندونی د پنځشنبه پورز د آرونخیلو د پل د کار د پیل پزای کې آزادای رادیو ته وکړي. یاد پل چې څلوېښت متره اوږدوالی او اته متره عرض لري د ټولګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د شپږویشت میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي. حاجي شاولي چې د آرونخیل اوسیدونکی دی وایي چې
اول ګلم خان د دوی میدان دادو د داود خان د وخت نه ینی دا نظر و چې مقصد دا ترین دي تلی ار شي، نو دا ډېر د پیدې ول دا دلته ډېر قدام لندر صدک انتر کوټکي پورې توروبول دا ټولې د دې لیارې نه استفاده کړي.
حاجي سخي چې د لکڼو د بابرو کلي اوسیدونکی دی وایي لګاډو سربیره په باراني موسمونو کې زده کوونکي هم ښوونځیو ته تګ او راتګ نشي کولی.
ستونزې په دا دي چې دا فال چې کله روشي دې طرف ته لندر صدک قدام دا مسکینو نشي تلله پتی کیږي یا دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته روغلی یا نشي پرې کېدله.
دارونخیل یو بل تن اوسیدونکی شمس الله د پل د کار پر پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې
دا خړونه برتلل او موږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلی ولي انشاءالله ډېر په نږدې وخت کې به دا پل تیار شي موږ به دا مشکلات به موږ ټول حل شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ د هارونخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والي حکم خان حبیبي د هارونخیلو د پل د کار د پیل په ځای کې ویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه په کې موسمي بارانونه کېږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګرېوان دي، او د دې ترڅنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاصي بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د یادونه ورده د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په ځازی میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیری ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو پیشنهاد ویټو کړ. د دې پیشنهاد له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ټیم ماموریت نوی کېده. دغه ماموریت په سوریه کې دا څېړه چې څوک د کیمیاوي وسلو په مرسته د حملو مسؤل دي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او اوس په سټوډیو کې راسره دی. سالی صاحب، دا پیشنهادي طرحه کله وړاندې شوه او د روسیې لخوا کله ویټو شو؟
بله، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پیشنهادي طرحې ته پرون په داسې حال کې رای ورکړل سوې چې د وړمې شپې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې ماموریت د اعتبار موده پای ته رسېده. دا لسم وار دی چې روسیه د ملګرو ملتونو هغو پریکړې لیکونو ته چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند دي د ویټو یا رد رای ورکوي. د سوریې کورنۍ جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل سوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د روسیې لخوا د ویټو مسئلې په ډاګه کړې چې تل یې د خپلې متحدې یعنی سوریې د خوندیتوب لپاره هڅې کړي چې له 2015 میلادي کال راهیسې د تحقیقاتو له پیله له یوه مورد پرته د نورو ټولو کیمیاوي حملو مسؤله بلل سوې ده. د کیمیاوي وسلو په مرسته په دغو حملو کې ویل سوي چې د سوریې ملکیان وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل
Russia has killed the joint investigative mechanism which has over
دا وی روسیه هغه تحقیقاتي میکانیزم لمنځه یوړ چې امنیت شورای په لوی اکثریت ملاتړ کوي. د حمله کوونکو د پیژندنې لپاره زموږ د قابلیت په مخنیوي سره روسیه د نورو حملو د تشخیص لپاره هم زموږ توان کمزوري کړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 1500 غړي هیوادونو له جملې یو له سویې د امریکا متحده ایالاتونو د پریکړلیک دغه مسویدې په پلوي رایه ورکړه. د دې طرحې لمخې د تحقیقاتي ټیم ماموریت لښته هغه د بل کال لپاره غزول کېده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روسیا ستاسو ته په خطاب کې وویل، زما روسی دوستانو، د کیمیاوي وسلو په مرسته بل حمله به ستاسو پر سر وسی. هغه زیاته کړه، تاسو ټول نړۍ ته دا وایست چې د کیمیاوي وسلو کارونه هیڅ پروا نه لري. بلخو په امنیت شورا کې د فرانسې استازي فرانسوا دولت وویل، د روسیې د ویټو رایا هغو نړیوالو هڅو ته یوه ضربه ده چې د کیمیاوي وسلو د کارونې مخه یې نیوله.
سالی صاحب، په خپله د روسیې استازي د امنیت شورا په غونډه کې څه وویل وروسته له دې چې دغه مراحل ترسره شول؟
بله، د دې مراحلې نه وروسته په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیا د خپل هیواد دریز دفاع وکړه. وی ویل د تحقیقاتو میکانیزم بشپړې کتنې ته اړتیا لري او داسې یو پلان ورته پکار دی چې په مرسته یې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د اول لاس معلومات راټول کړي، نه دا چې د سوریې په شخړه کې ښکیل لوري دغه اسناد او شواهد برابروي. د روسیې سفیر دغه میکانیزم یو لاسپوڅ ډوله جوړښت وباله چې د پوینا د غرب لخوا په کې لاسوهنه کېدلی سي. روسیې د تحقیقاتي ټیم د هغو معلوماتو سرسخت منتقده ګڼل کېږي چې ویل سوي د سوریې حکومت په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې لږ تر لږه په دوو حملو کې له کلورین ګاز استفاده کړې ده. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د سوریې حکومت په تیر اپریل میاشت کې په خان شیخون کې په یوه هوایي حمله کې سارین ګاز کارولی و چې نږدې 100 کسان په هغه حمله کې وژل سوي و. خو سوریې په وار وار د کیمیاوي وسلو کاروانی راپورونه رد کړی دي. تحقیقاتي ټیم د معلوماتو هم ترلاسه کړی چې دایش سختریزي ډله هم په 2015 میلادي کال کې د هغې حمله مسؤوله ده چې له زهرجنو ګازو پکې استفاده شوی و.
مننه سلیم احمد سالی و چې د سوریې په اړه د امریکا او د روسیې د تازه اختلافاتو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. هغه مساوده چې امریکا وړاندې کړې و د سوریې په اړه هغه روسیې رد کړه او ویټو یې کړه. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. آزادی رادیو په منځني سبد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریز مش پرونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت او مرستندوی ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال ته د کندوز د چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ بې ځایه شوې ویلي دي چې ژمی را روان دی، نه بیرته خپلو سیمو ته ورتلی شي ځکه چې هلته طالبان په سیمو کې فعال دي او نه هم کوم بل لوری لري. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې ورستوي کې د کندوز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندوز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي او اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی له سختو ناخوالو سره مخ دي ځکه نه د استوګن مناسب ځایونه لري او تر څنګ یې د سوان او د خوراک موادو له نشتوالي سره مخ دي. له دغو بې ځایه شوو خلکو څخه دوه تنو هر یو اخترګل او یو تن مېرمنې چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه دیاړی ازادي راډیو ته وویل،
کور کله ټول تباشو اخلاص شو یاسو هیڅ شي پاتې نه، نه بلستن پاتې نه، تر چک پاتې پاتې ده. اده ته راغلی یاسو کرای کور کې ناس یاسو
منګل چاردارې ناورسته یاسو دغه دوست یې خمرغه لمنګ خوراکي مواد نه لرو، جای دې ناست نه لرو، نور منګ دولت نه غوړ سل منګ سره مرسته وکي تر څو منګ ته یو جای معلوم کې امنیت راولي کنه د پدې اخو کې منګ ماشومان به مریض دي منګ ټول در په در اسو.
په دې ولادت کې بي ځای شوی خلک وای ک حکومت د ژمي په موسم کې دوی ته د هاسو مناسب ځایونه او په کافی اندازه خوراکي او د سون مواد نشي برابرولای، نو د دوی سیمه دي ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک کړي څو به ځای شوی خلک بیرته خپل سیمه ته ولاړ شي. په ورته وخت کې سلاودین چې د ورستوي جګړو له کبله له چهاردرې ولسوالۍ څخه به ځای شوی د خپل د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د خپل کلی نه وارسي بیا ستو د 15 کال کې دار په دری وو جای نه ستا او سامنے نیولای نه سم موږ پرې دی خپل جای ته چارام ژوندۍ وکړو پرېم دې موږ آرام پری دے ترکلا پورے ما خوا دی خوا زغلا وے دیاخ تا گورا باران تا گورا.
بل خوا دی کندز دی کڈوال او رستنیدون کو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی بیوی چه پتیر یو میاش کدی دی ولایت ل امام صاحب او چهاردری ولسوالی څخه د جګړو ل کبلت څخه باندې درې سره کورونی ل خپل سیمو څخه بی ځای شوی دی. خغلی هاشمی زیاته کړه، تر اوسه پوری دی دولتي او غیر دولتي ارګانونو ل خوا ل 15000 بی ځای شو کورونی سره مرسته شوی او د تازه بی ځای شو کورونی سروې هم جریان لري.
جنگ اخیر که ولسوالی چهاردره و امام صاحب رخداد بالاتر از 3000 فامیل عرایزش به
د ورستوي جګړو له کبله د کندز له چهاردری او امام صاحب ولسوالۍ څخه څه باندې 3000 کورونې بې ځای شوي دي او موږ د همکارو موسسو په مرسته د دغو کورونو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورونیو موږ د مرستو د ویشلو لړۍ هم پیل کړو. د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندز له بېلابېلو سیمو څخه څه باندې 14000 کورونې د جګړو او د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دمګړۍ د کندز امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی، خو بیا کندوزیان وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له خپلو تعرضي عملیاتونو څخه لاس واخلي نو په راتلونکي پسرلي او دوبي کې به کندوز یو ځل بیا د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې له یو مسول سره ژغېدل یو. د مسول په ولسي جرګه کې د اداري فساد او هلته د بیلابیلو فسادونو په اړه باندې له تاسو سره په دغه پروګرام کې دغه غړی معلومات شریکوي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو اوریدونکي نظر د سره شریک کړو. د یو نه هم البته د دوو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه پریښي دي. البته د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي. د پیغام د ویونکو نظر د دوی خپل نظر دی.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
السلام علیکم، زاو درمان لپکتیکا نا خبری کم زو دی مایدینو زو پسو منی مایی بایم منی تا دی مایدینو تنخواه نرا کر که زو دی ازادی رادو کرسون کل و ریدن کن خدا هی لکم زو منی تا دی پروشکنی تنخواه نگر زوری اتنخواه نرا که خبال اتنخواه دی منی تنبار استوی والی صاحب تم ارزا وکلا موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټول کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د مړو مایدینو څخه ته دې توجه وکړي. پروش کالون موږ څخه ګرځول شوی او سر کالون ګرځول شوی ده.
ضعیف مطلب ضعیف مزتو ارجان یم د ولان د ولسوالۍ مې اړیکه نیولې د بلور تم بلور سنګوریان څخه ډېر په ازار ویدر په داره کړي. د شپې د 9 بجو څخه را 2 بجو موږ د باندې نه راوتی. مریض پیش مشت نو مشکل یا بل وسایل را طرای تکلیف را یا وسایل را تن که مشنری بیده تیم زوانان بیده تی لخدای فر لیها زرو دا مور دا آواز دا نور چا واقع کوئی ورس ویدی دا خدا را کل دا سنگوری همو بیا که تکلیفی پل کشه دا ورد نو دا ورد نو دا شوی سای تکلیفون را که ورد را کلا کم پر کم تکلیفون. و سلام و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په افغانستان کې هم له بده مرغه د ترافیکي پیښو په ترڅ کې هر کال په زرګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په نړۍ کې هم دغه مشکل شته، خو اوس په بریتانیا کې یو لړ تحقیقات شوي دي چې د ترافیکي هغو پیښو مخه ونیول شي چې د بېخوبۍ له امله رامنځته کیږي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بېخوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بېخوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بېخوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. خو کوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبخ پریشه او نن لدو تر دروی بجو ولایت پا ولایت پروگرام لرو. دا پروگرام نیمروز سزنگره شوه دی. پدی پروگرام که دا نیمروز والی او دا دغه ولایت دا ولایتی شورا مرستیال از مجمع المانه دی. تاسو کولشه چی دا تیلیفون نلاری پدی پروگرام که برخ وخلی دا خبرون لمیل منو دا نیمروز پاره پشتنی وکری وراندیزون وکری او خپل نظریات دا ازادی را دوله لاری لنور و چارواکو سر هم شریک کری. دولس بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن په کاناډا کې د حلیف اکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. په دې امنیتی غونډه کې د نړۍ د 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د حلیف اکس فورم پر ویبپاڼه ویل سوي چې د نننۍ غونډې برخوال به د افغانستان په اړه یوه جلا ناسته هم ولري. عبدالله به په دغه نړیوال فورم کې وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې 3000 هغه اضافي عسکر چې په د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي پر اساس باید افغانستان ته استول شوی وای افغانستان ته تللی دي. د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز د دفتر مسؤول ډګر جنرال کیند مکنزي پرون ماښام په پینټاګون کې خبر اعلان ته ویلي چې ټول اضافي عسکر افغانستان ته رسیدلي دي. د رپورټونو په حواله په زیمبابوي کې حاکم ګوند زانو پی ایف نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به یې ولسمشر رابرټ موګابي له دندې لرې شي. پریکړه لیک به همداراز پر هغو اقداماتو هم غور پکې وشي چې که چیرې رابرټ موګابي له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه برطرفي اسانه شي. په روسیه کې چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې د یوې لاری او د یو مسافروړونکي بس په ټکر کې 15 تنه مړه شوي او 14 تنه زخمیان دي. او د امریکا د بارونی چارو وزارت یو جګ پوړی چارواکی وایي په تیر یو لسیزه کې د روسیې اقدامات څرګندوي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه ده بلکې حقیقي ده. اوریدونکو د دې خبرو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه وګورئ www.azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام کې د ولسی جرګې د نننه د اداري فساد په ارتباط واوري، د کور کلی په پروګرام کې به د هغو خلکو له ژوند تاسو خبر کړو چې پر لوړو ژوند کوي.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید 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 کېږي، مثلا خاله ورو باندې راځي په مشکل به جد کېږو،
والا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټې زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم. په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ښه کړی. رو رو با اوخی جمع گورم چی خلک لطر دورستون بسرم مخدی یو کور کالی منزلی با تناب یواری بیرت شمال ور نوری او شمال زیاد ددلتا رو را نم دیره توه
نمی ممن نایم دی
شا چون مرا پا مشکل رو خطی تردی پاسا
دیر که اگر دخش دیر گره تل کالی نسی مشکل دی ډېر مشکل دی.
دلته د څه لپاره راغلی؟
دلته خوازې لپاره، د خوازې پسته کوو.
دغه شیان د څه راخېځول؟ دا وسایل د خوازې لپاره داري څومره په سختۍ راخېځول؟
دغه په وږم راوړل په وږم باندې
پوګه دې ټول راوړل
مجبوري ده کنه. لاره ګرش خراب ده کنه، موټر لاره نه لري.
پوره یو سل شل ځینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالي یې په تان وښکارېدله چې لرګي یې ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
دو کال کې څنګه د غره ځوند خوند درکوي که د بد تېره ځي؟
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامې
کامه کې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومانم د لاندې کته کېږي، ته خپله کومه کته سوی د لاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کېږي دلته؟
جګ ځای دی، بېخه کته کېدی نه شو، سخته ده. نسوک
ولې تاسو له کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یمه، خو دا خاون مې دی، سخر مې دی، خواښه مې ده. خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کامه کې ده؟ دلته غره ته راواده شوې؟
دلته راواده شوې یم.
اوس دهلته په دې غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده، نسوک
ستړی کېږي؟
ستړی کېږو، خو داسې ستړی شو چې بېخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغه سې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مدلم نه تللی، دوه وارې به تللی.
د ژینه چې کته سې نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی، لاس یې نیولی او کته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شومه کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوغلو وې دا خو مرد
نوروزي پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شه، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کل دوه پیره، نور کته نشه، بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی. دا ماشوم، دا ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بیخي یخې واولی وه، پوهېږې؟ یخې واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. د لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
موږ سره وختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه سي راتللی. تاسو مجبوره یې چې دلته خرڅ هم راوړئ، مثلا وړه وریځې، دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دمو یې زه راخېجومه؟ یو رقم ته په دمه چې دغه باندې چې راخېجوم، یا خو د بازار ستومانی کنه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته دلته ناسته ایمان چی بداری کردی ما دمه لگراسته چی مشکلاتی نه دیر مشکلاتی نه دی خوری که دیر توی تی بوی چی آفرین دی چی تی دونه پاتی یا تی دونه غیرت چی تی لری کنه
دسی ویل کیږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زوته پکې یو کنه دغه د سینما پامیر د غرشه د ډیره زیاته یخه ده اوس له یخ نه راتوي دلته کله چې اواز سره سیمه نه سي څومره دلته یخي
ولا دونه یخي چې به هیڅ د سی بون دی وزي ته وای چې د سی په مخ مې هم بس کې ناشتي امو من دی وه کار د زر کای زر رازه کورت از بیا ما دی خاص په غته ودی نو زغال واخلاسندلې کې د امغه نه وکه وکه چې ما دی جیمی ده که خاص واخلیم زنان خوراک تا چه نفاد که خوراک واخلی پخاک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جوان داشت دیروی
معمولا مریضی خواتمان لسری سرایی کنه خامخا کلسی مریضی اگه پدق غربیت سنگه که تکیگه تر دکتر چیزی
والا دونه پا مشکلات که تکیگم چیم دست پا دم و دم و سبایی چی جگه که ما دیر اقام تم املایی چی بیخی لگه چاچ مرمی خارلی لگی دیلی زل لاس نیست ما زی چگیگم
دستی وقت نکه قیسارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل در لوده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیاده پا تکلیف کری
والا یه رازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشک دا پشاک زی میری خوابان میری چی نشم کتا که دای بیخی پیخی میری رو گیری زان میری رو تبم پشاش اما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدید و دیتا دا غیرت گوره شد تو دونه غیرت مال اوز تون متوجه کیگی کنه که دیچا فکر نگه اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا دختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه و قرادا با دی وقت را رسول و دست کورم جیگ ده
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسن که ده سلو سلو کوره پای پشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جه من بیا و بوش
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه ده و نان تار کوه این لیلان دی بم بیره و دست وقت چه ده بم خرافش و فارس کاندیش بود لیلان دی بم با آخم خرافش و این لگی خب بیر سطنه گره
په دې کور کې دوه کوټې دي د دې کور د میرمنې په خبره چې یوه کوټه له حده زیاته خشته ده لمده ده نه مې کش کړی ښه دوه کوټه لمده ده یوه قالی نه ده یو پلاستیک ده لاندې پسې پلاستیکي بوجۍ دي
انده خشته دم دستی مرسوی وازی پریدو یا دست که سوگراش یادی چیشی بوید اگر نه طول دینام بوید
غر دومره لون دارو چنگا
دستی لون اگر پرتا پا پرتا دکنه دکنه نه هم طول یا بل کشکی ده خود تیگه ده یه رقم خواه ده کشکی ده 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 کورم لون ده خوب یاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که یه وقتی بلافت یا سر بردی خوانه سمیدی بلی خواه در طول الان ده
اوس را وتلو اویلیتا فایلی کی اوودانی خای تشنابم ډیر وخت نږدې ده یو تشتل او بوډک ده او د سی ښکاری چې په سوري ده تاسو درو ته سی دیګ کاسه چیرته کوي
اویلی کی دا اویلی کونچ کی کی واغه راځم ده سی ګاز ور وښت راځه
دلته ور وښت
ګاز دته یې خبره نن به چې دې سنورې
او
ټول هغه ش
آشپزخانه ایت لري نه
ایت نه لري نه
دلته خو شمال زیات ده کله سی بیا ګاز لګی څنګه شمال نه ګل کی بیا
شمال ګل کی
که تا مخ کیل چې ګاز ور وخت کنه الهت هم ده نه شمال وهلې ته شمال ده
شمال وهلې ده دلته من خلی که من خلی لا نه ور وختم سی او هغه ش ور کم شه چې کم شه مته بفتش بفتش لاندې من خل ور وختم
دی ور وخته
دی لاند هر پایتون کې کړه
هغه دا د سوځې دلې ده
دا زینې ټول وسوځې ده تاسو اوس وسوځې ده ځتی نن تاسو ګل کاو چې خو جی ګل لس کیلو ګاز
او
پایپم نه تا کړه
هغه ور وخته
چې بس چې هغه ور وخته هغه چې ور وخته لور می مقالی ګندل رام نه کړه الا مور چې ور نه وخت دا یشته دا لاس دونه نه لاس تروس سره دا لاس په نه سونه ور وخته دا په ازامت ګل کم سګان چې رکی
په دی ویلې کې هغه نام ست فکر کوم دا به سماره د چینارونه ده
د چینارونه
او اوس یې پانی زیړی سوي ځکه منه اید شمال دا یو یو پانه د لاندې راتویږي تاسو دې ونی ته وبله کومه کوي سره لدی چې ځان ته خپل نصیر اوري دا چی
مثلا دای پیالو بو راچی و دستی دیا شیچی دیا کشو بی دا و راچی و پدر را قمتا اکل
دا شکل آخواه بیا یا بلستونز هم یاده بی چی دویور سر مختی
داسې پاسې کو نفسم قید 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 کیږي مثلا خاله ور باندې راځي خاله مثلا و په مشکل به جګ کیږي زما فشار هم جګ دی مثلا شکر هم جګ دی فشار عصبي هم جګ شوی ټول د مشکلات راځي وي دی مثلا کثافات خرابي دی دلته مثلا تشنابونه اشه راځي د دې جګ دی ما باندې راځي د منګ بار نه هم څه کوي ولا ټول هم څه کوي تشنابونه کاږي چې باران راځي بوی تاسو مثلا کثافات ټول دلته راځي دلته ډوډۍ وخورې بوی خو دلته راځي الا بوی راغی واغه دروازه کلا کې مثلا ترکی شدار کلا کې چې بوی رانشي داسې مشکل سمسته
د اسلام له نظره د همسایه په عذاب کول لویه ګناه ده. دینی عالم شمس الرحمن فروتن وایي چې ټول خلک یو د بل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو؟ حداقل هغه نظافت محیط او بیئت څه شو چې په کار دی؟ هغو کسانو ته چې په ټولو ساحتو کې ژوند کوي، خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته په کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکوي یا صفاکوي، یا دا دی چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوی دی چې متاسفانه واوره او باران وشي نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي، دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده. نو دوی ته پکار دی چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حد اقل هلته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پا غرونو که وسیدل دی دوی پا دلک شکیلا داس میرمن و چه پا غره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی، زکه ماشوم مر شو او خپلی روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پا چیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی، پا دیل چه دولتی مسئول کسان دی دوی پا استونزو زان خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همدار از وی چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همدار از د افغانستان پر لوی سرنواله انتقاد کوي چې د دوه ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ یونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که درته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغه مسایلو په ولسی جرګه کې د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي هغې شمېر نهایت ډېر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ما ته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډېر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي. چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم داوه چې په طول دی دو نیمه میاشتو که هیڅ نو اجرات په دې مورد کې ونشول. هر ورځ پولیسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسی جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسی جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد د رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی خاغلی رئیس دی پارلمان سره شته او نم دی خاغلی نصرت سره. ولی دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او اغه توظیف شوی آیات چې خپل پولیسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپل رئیس دی پولیسی جرګه دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګې کې هغه یې په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړل شوه. بالاخره اختلاس معلوم شول. هغه اختلاس با وجود دی چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله دی د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسی جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې. ولی متاسفانه داسې نه ده، دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسی جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دی چې بعضی میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې با وجود دی چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي. ولی متاسفانه دا فاسد خلک دي، دوی دغه غږیز اسناد ما سره موالۍ ته لیږلي دي.
معاون صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوم موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایي؟
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم. د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولی زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، عام د موقف نه سو استفاده دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسی جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستله شوه، زما تاک ولې د منایست معاون اول د ولسی جرګې چې خپله تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنترول د مونږ په غاړه دي، تفتیش د مونږ په غاړه دي، ولې زه مجبورېږم چې تلویزیون ته لاړ سم؟ دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې، د دوی آوازونه، د دوی عرایض، د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي. غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چېرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي، هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې، هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې، اوس کره او ثبوت اسناد او شواهد لرمه، لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي. او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونو چې کوای سي په دې مسله کې اقلا یو څه رول ولوبوي، رادسی ولوسی جرګې ته یاد د موږ نستاد وغواړي چې موږ یې ورکو تر څو د فساد مخنیوي وشي.
مامین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی دا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي، که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي. او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي. دغه خلق باید افشا سي. او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکل غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دغه اختلاس یا د دغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده دغه خلک د دغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه ده راغلی او یو دوه پیسې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایې ونخیستلې په دې باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولای سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني، د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانی کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي، دی په خاطر چې ادعاګانی سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر، وی ګوره دا مثلا حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولی څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب، د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې، د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري، او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ، دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخم، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګې کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګې باندې وکړي. دا کار زه نه سم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکارکم، دا فسادونه باید ښکاره سي تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان یو تعداد وکیلان چې په ولسي جرګه کې نارې وهي یا طرفداري د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد و اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیې به هم ډېر زر زر راوسپړم او ډېر زر به دا مسله ښکاره کړم. اته دېرش مورده نوي پیدا سوي دي د مسله چې کره اسناد و شواهد موجود دي چې بیا هم اختلاسونه سوي دي، هغه هم د نصرت د خوا سوي دي، رئیس د دارالانشا او د رئیس د پارلمان په خاطر د د کورونو د د مصارف دپاره سوي دي. تاسو پیدا چې حتی د ولسی جرګې ټانګونه او زیرعي وسایل د ولسی جرګې نه وړل سوي دي او د رئیس د پارلمان کور پرې ساتل کېږي. بیا هم ویلی شم چې لوی فساد دی په ولسی جرګه کې. د لوی فساد د مخنیوي دپاره زه حاضر یم چې تر آخرین لحظې پر قرباني ورکم او دغه مسایل افشا کړم. ولې د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملو کې دا مسایل نه داخلوي. دا اختلاس دی، دا اختلاس باید څرنوالي وڅېړي او لوی څرنوال د مونږ د افغانستان لوی څرنوال په دې کې ناکام پاتې دی. او زه تاسف کوم په هغه رایو چې مونږ درته ورکړې وې، باوجود د دې چې ما دای تقدیر کړی هم و دوه درې میاشتې مخکې، ولې بېرته مې د یو رسمي مکتوب په اساس باندې د دننه تقدیرنامه بېرته واخیستله او دوی مو په فساد هم تورن کړل. فساد مختلف فسادونه وي، څوک چې د خپل موقف نه سو استفاده کوي، خپله وظیفه په پاکوالي سرته نه رسوي، دا هم فهم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.